بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په پیل کې د حسین مسګری په آواز د قران مجید د بقره سورې د 253 سم آیات تلاوت او ورپسې ژباړه هم واوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق الله العلي العظيم.
د مهربان او بخون کی خدای پناما. دا پیغمبران دا سیدی چې مونږ دوی ته یو لبل څخه لوړې مرتبه ورکړې دي. په دوی کې خدای پاک لا چا سره خبرې کړې دي او چا ته یې بل شان اوچتې مرتبه ورکړې دي. او د مریم زوی عیسی ته مو څرګندې نخې او معجزې ورکړې او په پاک روح سره مو هغه مضبوط کړ. او که خدای ته منظوره وی نو له هغوی څخه وروسته خلکو به د داسې څرګندو نښو لا راتلو وروسته جنګونه نه کولې او یو بل یې سره نه وژل، خو له یو بل سره دښمنۍ ته پورته شول. نو دوی جدا جدا شول، چا پکې ایمان راوړ او چا کفر خوښ کړ. او که خدای پاک ته دا منظور وی نو دوی به جنګونه نه کول، خو خدای چې هر څه غواړي هغه کوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو په مزګرانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینې او اخلاص اډک ګډه ګډه سلامونه وانه. دوستانو نن د شروع یا چرشنبه ورځ د 1499 هجری لمریز کال لړم د میاشتې یو وشتمه نیټه ده چې د 1424 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې له 25 او د 2000 میلادي کال د نومبر له 11 نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نانې خبرونه کې لمون سره سم لمړی خبرونه اوردلی شي. په خبرونو کې یو راپورټ هم لرو. بیا په امریکا کې د قدرت د جنگ سختی دا تر عنوان لاندې ارتای با سیاسي تبصره وړاندې کیږي. هله به د تلپاتې خوشبوي پروګرام اوري. د هندارې پروګرام هم لرو چې د خاف او هرات د پټلې په حق لده. په نننی پروګرام کې موږ سره برخوال دي ډاکټر عصمت الله نورزی او ډاکټر مخلص احمد. له دې وروسته هم بیا ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کی چې په همدې سره زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ خبرونه هم سرته رسیږي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غوښم پام وکړئ د مهال خبرونو ته. په سر کې هم دا خبرونه لنډیز. خاغلی روحانی وایي چې د ایران سیاست د ملتونو حقوقو ته درناوی او د یو اړخیز پالنې ختمول دي. د اسلامي ایران خارجه وزیر له لوړتبا پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. ایران په افغانستان کې د صنعتي نشه یزو موادو د تولید په ودې اندیښنه څرګنده کړه او د افغانستان په حصارک کې د افغان فوز یو څرخکا نسکور شوه. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران سیاست د ملتونو حقوقو ته درناوی او د یو اړخیز پالنې ختمول دي. د اسلامي ایران ولسمشر رپاسیمه کې سوله او ثبات د ملتونو حقوقو ته درناوی د هیوادونو په داخلي چارو کې نه لاسوهنه لا ترهګرۍ سره مبارزه د یو اړخیز پالنې ختمیده تړونو ته پایبندي او رغنده تعامل د تهران نه بدلیدونکي سیاستونه وبلل. خاغلی ډاکټر حسن روحانی نن د حکومت د کابینې په غونډه کې د خبرې په کولو سره چې د امریکا ختمیدونکي حکومت له ایران سره په ټولو سیاستونو کې واټن ونیو وویل چې د ایران د سیاست اساس رغنده تعامل یا د اسلامي انقلاب د معظم لارښود په وینا نړۍ سره پراخ تعامل دی او هغه چې دښمنی پیل کړه په خپل باید څنګه تکړه او هر وخت چې د ایران ضد لا غلیمانه سیاستونو لاس واخلي نو شرایط به متفاوت وي. خاغلی حسن روحانی په بهرنی سیاست کې د امریکا د سپکاوي مسالې ته په اشاره سره زیات کړه. امریکایان په بهرنی سیاست کې سپک شول ځکه چې د نړیوالو اړیکو په تاریخ کې هیڅ وخت داسې نه دي شوي چې ملګرو ملتو ته طرحه وړاندې خو یوازې په خپله او یوه وړکوټي جزیره ورته رای ورکړي. خاغلی روحانی د خبرې په کولو سره چې د امریکا په وړاندې د ایران سیاست روښانه دی او نه بدلیږي ټینګار وکړ. د امریکا اوسنۍ حکومت چې د ایران د نظام د نسکورولو خوب یې لیده په خپله په ډېره سپکه توګه نسکور شو. د ایران خارجه وزیر لال رتبا پاکستانی چارواکو سره کتنه وکړه. د ایران خارجه وزیر ښاغلی ډاکټر محمد جواد ظریف چې لړتبا پلاوی په مشرۍ اسلام آباد ته سفر کړی، نن له خپل پاکستانی همسنګ ښاغلی شاه محمود قریشي سره کتنه او د دلچسپې وړ مسلو په اړه د نظر تبادله وکړه. ښاغلی ظریف له قریشي سره یو ځای د پاکستان د خارجه وزارت د ودانې په انګړ کې د دوستۍ ډکې هم ښخ کړ. د ایران خارجه وزیر لدې مخکې د پاکستان د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم کتنه او خبرې اترې کړې وې. د پاکستان له لومړي وزیر ښاغلي عمران خان سره کتنه او د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په پوهنکور کې وینا چې نن مازیګر به ترسره کیږي. پاکستان ته د ښاغلي ظریف د دوه ورځني سفر نهایي پروګرام دی. ایران په افغانستان کې د صنعتي نشیزو موادو د تولید په وده اندیښنه څرګنده کړه. د ایران له راپور سره سم د ایران له نشیزو موادو سره د مبارزې د کمیټې عمومي منشي ښاغلي سکندر مومنی په افغانستان کې د صنعتي نشیزو موادو د تولید په وده د اندیښنې په څرګندولو سره وویل چې که په افغانستان کې دغه ډول نشیزو موادو تولید دوام ولرلی شي نو د سیمې اروپایي هیوادونه تر اغیز لاندې راولي. ښاغلی مومنی د ملګرو ملتونو له نشیزو موادو او جرمونو سره د مقابلې د دفتر اجرایی مشر فاتح والی سره په ویډیو کانفرنس کې زیاته کړه د شیشې تولید نوی پیچلی او د ورځې ټیکنیک او پوهې ته اړتیا لري او په افغانستان کې موجودو امریکا او اروپایي هیوادونو له ملاتړ پرته د تولیداتو دومره اندازه بیا امکان نه لري. د افغانستان د ننګرهار په حصارک کې د افغان پوځ یوه سرخکه نسکوره شوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د افغانستان پوځ یوه سرخکه رالویدلې ده. په دغه پیښه کې د الوطنې بعملا یو تن پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د ننګرهار ځایي مسؤولان بیا وایي چې دوه هلیکاپټرې نسکوره شوي دي، خو دفاع وزارت د یوې هلیکاپټرې د نسکوري دا خبره کوي. ایزانو په دې ارتباط نور مفصل راپورټ بیا د خاغلی آصف شنواری په دغه راپورت کې.
بسم الله الرحمن الرحیم. د یو پوځي چورلکی د نسکورېدو له امله یو شمېر امنیتي کسانو ته په ختیځ ولایت ننګرهار کې مرجوب له واوخته. د ننګرهار د والي وایان عطاالله خوګیانی وایي چې تېره شپه د ننګرهار ولایت د حصارک کې غلجۍ په ولسوالۍ کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو پوځي چورلکه چې دغه ولسوالۍ ته د پرسونل او نور اړتیا وړ توکو اکمالات کول د تخنیکي ستونزې له امله رانسکوره شوې ده چې پکې د نوموړي په وانا یو پیلوټ او یو پولیس وژل شوي دي او دوه پولیس نور ژوبل دي. خو په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې څرلکه هغه وخت د پیښې ښکار شوه چې کله د کېناستو وروسته بیرته د پورته کېدو په حال کې وه چې په ځمکه راولوېده. عیني شاهدان وایي چې په دې پیښه کې تر لسو زیات امنیتي کسانو ته مرجوب له وکړي چې په کې د تیاری عمله هم شامله ده. د حصارک غلجۍ ولسوالۍ د جلال آباد ښار په 500 کیلومتره په سوهیل لویدیځ کې پرته ده او تر ټولو نامن سیمه ده چې پلې لارې یا د موټر لارې د دولت د مخالفینو په ولکه کې دي او حکومتي ځواکونه یوازې د څو میاشتو وروسته د هر دوو درې میاشتو وروسته یو ځل په چورلکو په وسیله دغه ولسوالۍ ته اکمالات کیا او له تیرو څو ورځو راهیسې دا ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو په کلابندۍ کې ده او هره ورځ ترې د جګړې او د مرګ ژوبلې خبرونه ورکوي.
آصف شنواری و چې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د افغان پوځ د یو هلیکاپټر د نسکورېدو په ارتباط راپورټ راکوه. خبرونو ته دوام ورکوو. ډاکټر عبدالله عبدالله د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره کتنه کړې ده. د فارس خبری آژانس له راپورټ سره سم د افغانستان د ملي پوخلینې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله نن د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر ښاغلي عبدالعزیز کاملوف سره پر افغان سولې خبرې اترې کړې دي. افغانستان ملي پخلاینې له علي شورا سره په خبره شوې بیانیا کې راغلي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالله ته ښه راغلاست ووایو او په دوام کې زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې راتګ په ټوله سیمه کې د ثبات په مانا دی او ډاډ یې ورکړې چې هیواد به د افغانستان د سولې په روان بهیر کې پوره پوره ملګرتیا کوي. دغه راپور زیاتوي چې د افغانستان د ملي پخلاینې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم د خپلو خبرو په مهال د شنګای سازمان د غړو هیوادونو په غونډه کې د ازبکستان د ولسمشر له څرګندونو هم مننه او قدرونه وکړه چې له نورو هیوادونو په افغانستان کې د سولې په برخه کې د ملګرتیا غوښتنه وکړه. د خبر پانی لمخې عبدالله عبدالله د غرا زیاته کړی د شپ افغانستان کې د سولې راتګ په سیمه کې د سولې د راتګ په معنا دی او په وینا د افغان سولې په بهیر کې د ازبکستان رول لرل کولی شي چې افغانستان دایمي سولې ته ورسېږي. د افغانستان په پکتیکا کې 1500 طالبانو ته مرګ ژوبله وختې ده. د افغان رسندیو له راپورټ سره سم په کمین کې 1500 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختې ده. د افغانستان د یاد ولایت امنیه قومندانۍ ویان د شاه محمد آرین بیا وایي چې د سروبي ولسوالۍ شهابالدین سیمه کې د پولیسو په کمین کې 11 طالبان وژل شوي دي او څلور نور هم ټپیان دي. آرین زیاتوي چې په دغه نښته کې پولیسو ته کوم تاوان نه دی رسیدلی. دا په بل لوري ته طالبانو تر اوسه په دې اړه رسندوی ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې سخت زور اخیستی چې عام خلک یې هم سخت اندېښمن کړي او په وروستیو کې داسې ډېر راپورټونه هم موږ ته رسېدلي چې په دغو حملو او نښتو کې عام افغانان ډېر وژل شوي دي. بایدن دی د سولې بهیر د خلیلزاد په خوخه مخته نه وړي. د امریکا نوی حکومت باید د سولې خبرو ته ادامه ورکړي خو د ټرمپ پر ګامونو دی ګام نږدي. دا خبره واشنگټن اگزامینر نشریه په یوه مطلب کې د ټرمپ د واکمنې په مهال د افغان سولې بهیر ته په کتنه کې مطرح کړی ده. په دې مطلب کې راځي چې بایدن هم باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو سولې راوستو او د عسکرو د ایستلو تګلاره ولري خو د ټرمپ پر ګامونو دی ګام نږدي. د سرچینې په خبره بایدن دی د خلیلزاد په غوښتنه د سولې بهیر ته مخته نه وړي ځکه د دې کس یوه پرېکړه هم افغان حکومت ته د منلو نه ده خو طالبان بیا ترې خوشحاله دي. سرچینه کاږي د خلیلزاد اقدامات د جګړو د کمیدو او سولې ته د رسیدو سبب نه دي شي بلکې یوازې د عسکرو د وتلو زمینه یې برابر کړې ده چې دا د جګړې د پای ته رسولو لار نه ده. دا خبرونه داسې مهال خپرېږي چې تېره ورځ یو تن پخوانی امریکایي چارواکي ویلي و چې بایدن به زلمی خلیلزاد له دندې لیرې نه کړي. یو بل خبر دا چې د امریکا منتخب ولسمشر بایدن وایي چې د ټرمپ له لوري د ماتې نه منل د شرم ور خبره ده. بایدن په تازه خبری کانفرنس کې ویلي چې ټرمپ د درغلې ادعاوې کوي خو له دې ادعاګانو سره نوموړي ته په کار ده چې ژر تر ژره د واک لیږد ته تیاری ونیسي. د هغه په خبره د ټرمپ له لوري د ماتې نه منل د شرم ور خبره ده او خپل حیثیت نور هم خرابوي. بایدن دغه را زیاته کړې ده چې د ټیم زیردما د واک د لیږد په مسالې بوختي او په دې بحثونه روان دي چې پر راتلونکي حکومت کې به څوک کوم مسؤلیت پر غاړه لري. نوموړي تمه ښودلی ده چې ټرمپ زر تر زره خپل ماتې ومني او د واک د لیږد لپاره ټول رسمي مراسم ترسره کړي. جو بایدن داسې مهال دا څرګندونه کوي چې څو ورځې وړاندې په امریکا کې ټاکنې ترسره شوې دي چې د بایدن رای له ډونلډ ټرمپ څخه زیاتې وې. د دې مهال خبرونه لا پاملرنې مو یوا دنیا مننه. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
په امریکا کې د قدرت د جنگ سختی ده. دا زمونږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. په امریکا کې لا انتخاباتو یوه اونۍ وروسته د دغه هېواد اوسني او منتخب ولسمشرانو ترمنځ د قدرت جنگ سخت شوی دی. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د نومبر په درېمه په انتخاباتو کې ماته خوړلې ده، د دغه هېواد د فدرال اژانسونو ته حکم ورکړ چې د دود اور پاپوټا منتخب ولسمشر ته د قدرت له انتقال سره له ملګرتیا ډډه وکړي. په عین حال کې جو بایډن همدا اوس خپل حکومت ته د قدرت د انتقال دفتر فعال کړی دی او په نړیوال ډګر کې هم د نړۍ لا نورو هیوادونو مشرانو سره تماسونه ټینګ کړي دي. حاضر دمه دواړه لوري ځان د انتخاباتو بریالي بولي. بایډن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لا 270 زیاتو الیکټرال رایو په تکیه سره ځان بریالي اعلان کړی دی او په لټه کې دی د 2020 کال د جنوري په شلمه سپینې ماڼۍ ته لاره پیدا کړي. په مقابل کې ټرمپ باورې دی چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده او د سیا لالوري د انتخاباتو نتیجه غلا شوې ده. هغه په لټه کې دی چې د 2020 کال د جنوري لا شلمې ورسته همغه راز په سپینې ماڼۍ کې پاتې شي. اوس د امریکا د راتلونکي ولسمشر د ټاکلو لپاره فیصلې کول د عدالتونو په غاړه دي. ټرمپ مودی دی چې په ټاکنو دا درغلی او د اثبات لپاره ډیر مستندات او اسناد لري چې په هغو سره د انتخاباتو نتیجه بدلولی شي، خو بایډن دغه ټولې ادعاګانې رد کړي او د اوسنۍ نتیجې په ساتلو ټینګار لري. دا په داسې حال کې دي چې تر اوسه د امریکا په ډیرو ایالتونو کې د رایو شمیرنه نه ده ختمه شوې. ټرمپ هیله مند دی په عدالتونو په تیره بیا سترې محکمې کې د محافظه کارو قاضیانو لشتونه په استفادې سره بلاخره خپل ولسمشري په خکړي. په داسې حال کې چې بایډن په رایو کې خپلې برترۍ ته سترګې نیولي او هیله مند دی په محاکمه کې لغور ورسته هم په نهایت کې همدغه نتیجه وساتي. البته ټرمپ د قدرت د ساتلو لپاره د ولسمشري او د عدالتونو د قاضیانو په قدرت په تکیه سربیره خپلو غوسه پلویانو ته هم هیله مند دی. په همدې دلیل دغه انتخاباتي کمیټې په واشنگټن کې د خالی په ورځ د ټرمپ د پلویانو د شتون بلنه ورکړې ده. هغه خار چې اکثریت یې د ډیموکراټانو پلویانو دی او په ورستیو ورځو کې د جو بایډن د پلویانو د جشن شاهد دی. په یوه ډیموکراټ خار کې د ماته خوړلې کندید د پلویانو راغونډېده لورو ترمنځ د تاوتریخجنو نښتو احتمال زیاتوي. دا په داسې حال کې دي چې د سپینې ماڼۍ پر سر د قدرت د جنگ په اوج کې ټرمپ خپل دفاع وزیر څنګ ته کړ او هغه هم د دغه فیصلې د علت په بیانولو کې ویل هغه ځکه له خپلې څوکۍ لیرې شوی دی چې چاپلوس نه دی او هرې خبرې ته یسر یسر نه وایي. دا خبره د دې نخه کېدای شي چې ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د پاتې کېدا لپاره خپل وروستي اوزار یعنی عسکرو کارولو ته مخه کړي. د امریکا څنګ ته کړی شوي دفاع وزیر ویلي چې خدای دې نور خیر وکړي. د اسلام گران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمای مسلمان هغه دی چې لاس او جب بل مسلمان ته آزار او تاوان ونرسی. parstoday.com/ps زمونږ د انټرنیټي سایت درخته.
تلپات خوشبویی د تیران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو په دې شیبو کې د تلپاتې خوشبویي نومې لړۍ له نننۍ شلم مطلب سره زه فاطمې ستاسو په خدمت کې حاضره شوی یم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. قدرمنو دوستانو د تلپات خوشبوئی له نننی مطلب سره ستاسو په خدمت کې په بیلابیلو دینی او معرفي موضوعګانو په باب د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د ویناو د وړاندې کولو په دغه تلپات خوشبوئی پروګرام کې د حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی حق وینا ته ستاسو پام راغواړو چې د حضرت امام حسین علیه السلام د لارښوونکو او الهام بخښونکو ځانګړنو په باب وړاندې کړی ده. دوی فرمایي حضرت امام حسین علیه السلام باید یوازې د عاشورا د ورځې په جنگ ونه پیژنو. دا د امام حسین علیه السلام د جهاد یوه برخه ده. د هغه بزرګوار امر بالمعروف او نهی عن المنکر په هغه منا او عرفات کې د هغه بزرګوار د مختلفو مسایلو او موضوعګانو بیانول، شخصیتونو ته خطاب او د مشکلاتو بیانول د امام بزرگوار عجیبه سپارښتنی او ویناوې دي چې په کتابونو کې ثبت او لیکل شوې دي. وروسته هم بیا د کربلا په لار کې، هم په خپله د کربلا په صحنه کې، او هم د کربلا په میدان کې باید د هغه بزرگوار ځانګړنې او لارښوونې وپیژندل شي. په خپله د کربلا په واقعي کې حضرت امام حسین علیه السلام شاهد وو. هغه به تلو او خبرې او لارښوونې به یې کولې. اوس میدان جنگ لګېدلی، منتظر دی او غواړي وینه هم وبهوي. خو بیا هم امام بزرگوار له هر فرصت استفاده کوله څو لاړ شي او هغوی لارښوونه وکړي او ورسره خبرې وکړي، بلکې هڅه یې دا وه چې دوی ویښ کړي. البته ځینې ډیر د غفلت په خوب ویده دي، ځینو داسې برېښول ګواکې ویده دي، او بالاخره هم تر آخره ویښ نه شول. هغه کسان چې ځانونه یې ویده برېښوي د هغوی بیدارول مشکل کار دی. البته ځینې وختونه دغه کار ناممکن دی.
عالم ته سړی نشي ویلی چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه مبارزه روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل کې.
خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره درنو محترم اوریدونکو، زموږ نیکه پرزوینه ومنه په دې هیله چې تر دې دمه زموږ خبرونه خوښی شي. د هندارې له تحلیلي پروګرام سره مو په خدمت کیو. نن غواړو په دغه پروګرام کې د ایران او افغانستان ترمنځ د هرات خاف د ریلګاډي او په هغه پورې د اړوندو مسلو په حق در سره وغږیږو. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، د ایران د خاف او د افغانستان د هرات ترمنځ 238 کیلومتره ریل لارا په جوړېدو ده او په خپلو ورستیو مرحلو کې ده چې دوه قطعه په ایران کې مکمل شوې دي او په افغانستان کې یو قطعه مکمله او بل هم په راتلونکو ورځو کې بشپړېږي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ښاغلي روحاني پرون د شانګهای د ملګرتیا د غړو هیوادونو په شلمه سرمشریزه کې وویل چې د هرات خاف د ریل لارې افتتاح له بندونه د افغانستان له وستلو سره ډېر ارزښمنه مرسته وکړي او د دارا زیاته کړه چې مزار شریف ته بیا دغه پټلې غزیدل به د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره مرسته وکړي چې په کمه خرچه او اسانه د اروپا منځنۍ ختیځ او ایران بازارونو ته لاره پیدا کړي. همدغه راز د ایران د اسلامي جمهوریت د خار جوړونې وزیر هم وایي چې د دې ریل لارې په جوړېدو سره به د ایران صادرات افغانستان ته په کال کې 3 میلیون ټنو ته ورسیږي. موږ به نن په هنداره کې په دغه ریل لارې او د دواړو هیوادونو لپاره د هغې په اقتصادي او فرهنګي او نورو ګټو وغږیږو. په دې موضوع نن خبرې کوو د افغانستان د تکړه ډاکټر چې د مهندسي او فني چارو ډاکټر دی ډاکټر عصمت الله نورزی چې په تهران کې د پوهنتون استاد هم دی او همدغه راز د ډاکټر مخلص احمد صاحب سره چې د افغانستان د ختیځو ولایتونو د سودا ګری او پانګه چونې د خونې د مدیریت غړی دی. له دوی سره به په دې موضوع وغږیږو. یوه لنډه شاندمه اخلو او بیا راګرځو خپل بحث ته. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو خپل بحث د ډاکټر صاحب عصمت الله نورزی په خبرو سره پیلوو چې په تهران کې د پوهنتون استاد دی او د فنی او مهندسي چارو ماهر هم دی. ډاکټر صاحب تاسو ته پته ده چې د خاف هرات ترمنځ ریل لاره په خپلو وروستیو مرحلو کې ده او په راتلونکو ورځو کې به د هغې افتتاح وشي. د ایران مقامات او د افغانستان مقامات دې ته ډېر زیات هیله مند دي او هغه د دواړو هیوادونو په اقتصادي ګټه ګڼي. تاسو د دغه ریل لارې د جوړېدو په هکله څه ویلی شئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه سلام کوم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته ډیر تشکر کوم او مننه ستاسو کوم چې دا فرصت ما ته فراهم شو چې په دې باره کې څو نکتې عرض وکم ستاسو اوریدونکو ته. دا طرح چې یو ډیر نیکمرغه طرح او ښه طرح دی د دواړو مملکتو لپاره، دا خو یو ډیر استراتیژیک طرح دی چې هغه چې تاسو موویل کولی سي چې ایران او افغانستان چې دوه دوست هیوادونه دي، د شمال څخه و چین ته او د بلې خوا ته اروپا ته او بلې خوا ته آسیا او هند ته مرتبط کړي. داسې چې موږ ټول خبر یو، افغانستان یو مملکت دی چې د لحاظ ارتباط څخه آزاد او بو ته لار نه لري او اصطلاحاً و دې کې شروط لاند لاک وایي چې د ټولو طرفو څخه په خشکی کې محصور شوی دی او چې په ټول دنیا کې یو دیش کشورونه دغه حالت لري. موږ په دې پوهیږو چې په ټول دنیا کې ارزانترین مد د حمل و نقل او د جابجایی کښتۍ ده او پس لاغه ریل دی. خو افغانستان د دې کښتۍ څخه استفاده نشي کولای په هغه دلیل چې ما وویل، او دوام او بهترین لارې دا ده چې د ریلی لارې څخه استفاده وکړي او دا یو بهترین گزینه ده، یو اعلیترین گزینه ده چې کولای سي افغانستان د دې حصار څخه راوباسي او باعث د دې سي چې اقتصادي رونق راسي، باعث د دې سي چې اشتغال ځای وسي، باعث د دې سي چې مملکت فعالتر سي، شور و نشاط راسي. او دا بهترین راه ده چې دا ریلی را وصل سي. دا طرح چې دی دا یو ډیر پر برکت طرح دی چې تقریبا 15,550 کیلومتر د دې اصل تر چې د یو خاط څخه وسلیږي وشم او ازبکستان او ترکمنستان ته، بل خوا چین ته او بل خوا هند او پاکستان ته. د دې تر هدف دا دی چې په 2020 کال کې دا ټول افغانستان و د څلور خواو څخه و نور مملکتو سره متصل کی او فعلا دا غته چې بهرورداري سوی ده که څه هم شاید دا اصلي هدف په مقابل کې ډیر نقش و نه لري ولی خو کولی سي د ایران کالا او شان رو ارتباطات چې د ایران سره سته دا په وخته کې ونیسي چې هر کال تقریبا 3 میلیونه تونه صادرات او واردات کولی سي چې د طریق څخه جابجا شي او یو بل نکته چې زه د دې ریل لارې په باره کې لازم دی چې ووایم هغه دا ده چې دا یو ډېر استاندارد لار ده موږ انجینران خو په دې استاندارد ډېر حساس یو ګرد عمر زموږ دغدغه دا ده چې دا لار چې جوړیږي دا ریل چې جوړیږي وکولی سي چې یو مملکت و خلکو ته خدمت رسانی وکړي دغسې چې موږ وینو اوس مثلا په افغانستان کې ډېرې لارې جوړې شوي دي ډېرې تونلونه جوړ شوي دي ولې موږ وینو چې بعد څو وخته دا د بینه تللي دي او هغه خدمت رسانی چې باید وکړي نیکي او خو اوس ښه خبر دا دی چې دا لار چې د یو آی سي استاندارد چې بین المللي ریلوی اتحادیه ده دا ټول استانداردونه پاس کړی دی او دا یو ډیر با کیفیت ریل لار ده چې په افغانستان کې جوړ شوی او د دې بابت څه موږ خاص نگرانی نه لرو د بل طرف څخه ښه خبر ده چې ک دا افغانستان او د ایران راه آهن استانداردونه ټول سره یو دي دواړه د یو آی سی څخه تبعیت کوي
دا ډاکټر صاحب نورزی ډیر مننه کوو هم دا پښتنه به له ډاکټر صاحب مخلص احمد نو کو چې د ختیځ ولایتونو د سوداګرۍ او پانګا چونې د خونې د مدیریت غړې ده ډاکټر صاحب د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر خوای چې دغه ریل لار به لبندونه افغانستان راوباسي او گرمو بوتا او نړیوالو بازارونو ته به ورسوي تاسو د دغه ریل لارې په اقتصادي رول څه نظر لري
مننه اول خپل سلامونه احترامات تقدیموم خوشبختانه افغانستان د خپل جغرافي موقعیت په لرلو سره د ترانزیت او تجارت لپاره ډیر موثر او همدارنګه کومه متاسفانه چې ګرمو ترنلرو نو دغه پټلي چې 230 کیلومتره ده د ایران هرات خار سره د توسل نورسته امید لرو چې په راتلونکي کې دغه لار د مزار سره هم د پټلۍ توسل پیدا کی او بل اخره کېدای شي چې افغانستان د اتصال نقطه شي د ایران او همدارنګه د مرکزی د واسونو سره چې په دې برخه کې موږ لپاره د اقتصاد د نظر همدارنګه د ترانسپورت د بشري قواو په برخه کې ډیره زیاته مرسته کوي د دې تر څنګ همدارنګه اوس کومه فاصله د څلور فازه په ایران پورې اړه لري چې هغه وخت تکمیل شوی او دوه فازه چې د افغانستان چې یو فازه مون جوړ کړی او ان شاء الله دغه بله برخه دغه ریل پټلۍ چې هرات ته راځي نږدې ورځو کې به تکمیل او ان شاء الله دغه د افتتاح شاهد به اوسو خوشبختانه افغانستان لکه څنګه چې مخکې مو ویل کېدای شي چې دغه څه اقتصادي زیربناو پرمختیا سره موږ لپاره څه ده اقتصادي پراختیا او اقتصادي پروژو د انکشاف کې ډېره زیاته مرسته وکړي خصوصا د سوداګریز په ارتباط باندې چې کېدای شي چې دغه د اتصال د نقطې په نتیجه کې موږ لپاره ډېر لوی درآمد لاسته راشي
ډیره مننه کوو د ډاکټر صاحب مخلص احمد یو لنډه شاندمه اخلو او بیا راځو ستاسو خدمت ته په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو parstoday.com/ps زموږ د سایت درک دی رازګرزو بیا خپل بحث ته ډاکټر صاحب نورزی تاسو راته وایي تاسو خو په تیره برخه کې د دغه ریل پټلۍ په اقتصادي ګټو او نورو تاسیساتي خبره وکړه د فرهنګي دوستۍ او د ولسونو ترمنځ د مینې د زیاتولو په مسله کې دغه ریل لاره څومره رول لوبولې شي
دا ریل او دا لار چې جوړ شوی دی یو جنبه دا ده چې اعتماد سازی کیږي د دوه مملکتو په میان کې روابط برقرار کیږي دوه فرهنګونه سترغه سرداوس چې دی ترغه هم نږدې کیږي دا خو موږ ټول په دې خبرې چې بعض وخت په هر مملکت کې سیاسيون راځي یا یو سری سیاستونه دي بعض وخت موافق دي ډیر اندک وخت هم شاید مخالفي خو د خدای فضل دی د دې مملکتو د افغانستان د ایران سیاست هم ډیر مشکل نه سره لري ولی په هر حال شاید هر وخت یو خاص مشکل هم کوي یو بل قدیمی لار چې ټول دنیا کې د تاریخ د شروع څخه وو تر اوسه مسته هغه د خپل ملتونو رابطه سره برقراروي او دا رابطه معمولا د اقتصادي د طریقې څخه ده معمولا دا د یو لار سره پیدا کی او دا لار چې وس جوړ شوې ده دا یو ډیر مثبت فرهنګي تاثیر لري چې دوه ملتونه سره نږدې کی تیر تر اقتصادي او نور مسایل چې دا ارتباط برقرار شي دا هر چی تغویه هر چی تغویات سي دا د دې ګسست مشکل تر کیږي خدای یو بل جنبه د دې مسله ده چې شاید ډیر توجه ورته ونیسي ولې ډیر دا مسله مهمه ده او بل مسله چې دا هغه دا ده چې مبادلات د دوه مملکت د ایران او د افغانستان او د ایران او د افغانستان به خصوص د نور کشورو سره د نور مملکتو سره فراهمي وس اکثر از موږ د مملکت حمل و نقل پر پاکستان پر لاری کیږي خدا هغه ته هغه خواته موږ ریلم نه لرو ولی خدا لار خلاص سی دا یو نعمت دی دا یو ګشایش دی د افغانستان د پاره چې کولای شي د دې طریقې څخه د ایران د بنادر سره استفاده وکي و دریاب ته و تودو بوت لار پیدا کی او وکولای شي چې خپل محصولات صادر کی وس افغانستان یو مدني کشور دی مدني کشور دی ډیر مدني محصولات لري تولیدات لري دا مدني محصولات په د عادي کامیون او په دې ټراکو په دې شانو نه کیږي یو قوي مود حمل نقل غواړي چې دا ریل چې جاتسي دا بیا یو غټ ګشایش دی چې وکولای شي د افغانستان مدني او درانه مواد وکولای شي د نورو جهان و بازارات لار پیدا کی او د دې طریقې څخه هم د تولید او هم د حمل نقل هزینه کشته کی چې دا بیا یو بل ښه خبر دی د افغانستان د اقتصاد لپاره او علاوه پر دې خو دا یو مسلمه شی دی چې هر وخت یو ټکنالوژي یو فن یو داسې ټکنالوژیکی کار و یو مملکت وارد سي دا غسر یو د برکات او دغه دی چې د نیروی انساني د نیروی انساني آموزش دی خو قاعدتا وخت چې دا ریل آماده سي افغانستان ته وارد سي ډیر خلک او ډیر افغانان به آموزش وویني د ریل سره به آشنا سي دا یو دومین پروتوتایپ دی دومین نمونه ده چې په افغانستان کې ریل اجرا کیږي خو د دې طریقې څخه زموږ منابع انساني به ډیر تربیت سي او آماده به سي چې نور کارونه په نورو بخشو کې وکي
دا ډاکټر صاحب نورزی ډیر مننه له هغه خدای پامانی کو ډاکټر صاحب مخلص احمد تاسو را ته وایې سمو د مخ کې ایران او افغانستان په خپل پولو کې د نو بازارونو او د یو نوې ګومک د جوړولو خبر ورکړیو تاسو ته معلومه ده چې افغانستان هم د صادراتو لپاره ډیر خطو کې لري چې نور هیوادونو ته صادروي خو په وچه کې د ګیردو په وجه ل یو لړ محدودیتونو سره مخ ده تاسو د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي او نور اړیکو د زیاتولو لپاره څه وړاندیز لري
مننه ډیر ښه نقطه ته مو اشاره وکړه دا چې افغانستان د پاتېي وادونو کې د خپل سهاغه وادونو چې دا موږ بهر تلاره نه لرو نو همدارنګه د نړیوال کنوانسینونو په بنا سره موږ دغه د ترانزیت په بحث کې د گاونډي وادو د وچو سمو څخه خصوصا چې د کراچي بندر څخه اوس موږ د سپګل چې زره د ترانزیت لرو په تاسو هم ورته اشاره وکړه موږ دایمن چې دا د افغانستان او پاکستان خلافات څخه زموږ د هیڅ تاکټه واقع کیږي او موږ لپاره د خاندو په هیڅ ډول دی چې خوشبختانه د افغانستان حکومت سره په بدیل لارو باندې چې هم خیر کړی دا او هغه بدیل لارې موږ لپاره چې دا د ستونزو د حلولو یو بیلګه کېدای شي خصوصا د چابهار بندر چې د څو کالو راځي په دغه برخه کې د هند هرات هم پانګونه کړي ولې متاسفانه ترڅو مونږه حقیقت چې لازم او ملزم ده دغه بندر څخه استفاده نه ده کړې لمن یو چې د افغانستان او ایران حکومتونه چې دغه بندر په هغه باندې او هغه سهولتونه چې سوداګرو لپاره ضرور ده دغه مساعد شي او مونږ کولی شو چې د چابهار او همدارنګ د بندر افز لارې څخه هم خپل صادرات او واردات وکړو خو یو څه چې دا اوس مونږ د پیسو ستیتی او کریډیټ په بخش کې ایران د لارې مشکل ده چې دا موږ لپاره غټه ستونزه ده هغه هم دا ده چې موږ نشو کولی د بانکونو له لارې ټیټیګانې وکړو او هغه هم وال چې موږ
ایران له لا یا صادره او یا درنو محترم اوریدونکو د هرات خاف د ریل لارې د افتتاح کېدو او د هغې د اقتصادي ګټو په موضوع مو له تهرانه د دوو ماهرانو ډاکټر صاحب عصمت الله نورزی او ډاکټر صاحب مخلص احمد نظرونه وورېدل په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
روتسپانو ته کتنه
د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
لنننی مطبوعاتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. دوستانو په پیل کې هم درته د تهران او ورپسې هم کوخونو د کابل چاپ سینې ورسپانې به هم در سره شریک کړو. هیله ده چې تر پای را سره ملتیا وکړی.
خوګو دوستانو دا هم د تهران ورسپانو په سر کې کیهان ورسپانه ده چې په خپل انټرنیټي سایټ کې لیکلي دي د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو چې کابو یو اونۍ تیریږي او نتیجې په رسمي توګه تر دې دمه نه دي اعلان شوي. دغه هیواد خلک لالهنده شوي او دغه هیواد د اوسني جنجالي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د پلاویانو کرغړن کړچار او اقدامات هم غرض دوام لري. په یوه ناڅاپي او بے باور اقدام کې ډونالډ ټرمپ لادرس هیواد خپل پلاویان واشنگټن ته بلل دي. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي دي له آذربایجان جمهوریت سره له څلور څلوېښت ورځني جنګ وروسته د ارمنستان په ناکامۍ پسې د ارمنستان خلکو په مظاهرو جوړولو د پارلمان او صدر اعظم ماڼۍ په نیولو سره له قدرته د دغه هیواد لومړي وزیر د څنګ ته کېده غوښتنه کړې ده. فیچ نومې د اعتبار سنجولې نړیوالې موسسې په سعودي عربستان کې د اقتصادي شرایطو ترنګلتیاو ته پام سره د دغه هیواد اقتصادي لرلید منفي اعلان کړ. ورځپاڼه په دوام کې لیکي د موزمبیق حکومتي رسنیو په وروستیو راپورونو کې ویلي دي له داعش تکفیري ترهګرې ډلې سره یو شمېر اړوند وسلوالو کسانو د دغه هیواد په شمال کې د فوټبال په لوبغالي کې له 500 کسانو سرونه غوڅ کړي دي. یو عربي خبري چینل له بیروته د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د سفیرانو د وتلو په تحلیل کې لیکلي دي ریاض او ابو زوبه په دغه اقدام سره د لبنان په سیاسي بهیر خپل خفګان مخابره کړی دی. دغه دواړو تالی چټو او پیلو رژیمونو په لبنان کې د حزب الله ولسی غورځنګ په کمزوري کولو پسې دي خو تر دې دمه هیڅ په لاس نه دی ورغلی. د سعودي عربستان یوې خبرې سرچینې چې غوښتل نامه یې وانه خستل شي ویلي دي د عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د شکایتونو د تعقیبولو لپاره د دغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته لاسلیک شوی سپین چیک ډالۍ کړي څو شاید هغه وشورل شي. په امریکا کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په کرونا ویروس کابو 1,09,000 کسان ککړ شوي چې یو ریکارډ یې جوړ کړی دی او په امریکا کې له دغو ککړو کسانو سره ټول ټال د ککړو کسانو شمیر 10,100,000 ککړو کسانو څخه زیات شوی دی.
عزیزانو دا هم د تهران چاپ قدس پرسپانه ده چې په خپل نننی انټرنیټي سایت کې دا سلی کې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحانی د حکومتي کابینې د وزیرانو په ناست کې ویلي هغه رژیم چې د ایران د اسلامي انقلاب د نسکورې دا خوبې لیده په زلالت او بې شرمۍ سره نسکور شوی او کارغیړن اقدامات یې درسته نړۍ نندارې ته وړاندې شوې دي. ورسپانې په دوام کې لیکي د سپینې ماڼۍ مسؤلانو په یوې کرغیړنې چارې کې یو ځل بیا ویلي دي حکومتي ارګانونه او ادارې باید له جو بایډن سره ملګرتیا ونه کړي. دا په داسې حال کې دي چې د امریکا د جنګ وزارت پینټاګون مرستیال مشر جیمز انډرسن هم د دفاع وزیر مارک سپیر له ګوښه کېدا یوازې یوه ورځ استعفا ورکړه. ورسپانې په دوام کې لیکي په نیوا کې ټاټوبو کې د وحشي صهیونیستي رژیم په یوه بند کې یو فلسطیني بندي سخت شکنجې له حمله شهید کړای شوی. د جرمني صدر اعظم میرمن انګلا مرکل بیگا په یو ویډیوي کانفرنس کې ویلي اروپایي هیوادونه له مسیحیت سره د اسلام د مخامخې دا په تکل کې نه دي او باید د دینونو پیروکاران د یو بل د دین د سپیشلتیاو احترام وکړي. المیادین تلویزیونی چینل راپور ورکړی د فلسطین د آزادۍ جبهې یا پی ایل او د اجرایی کمیټې عمومي منشي صاحب اریقات د کورونا ناروغۍ له امله سا ورکړی. هغه څو ورځې مخکې په نیواکې سیمو کې په یوه روغتون کې بستري شوی و. د ایران مرستیال خارجه وزیر عباس عراقچی په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي موږ نه د ډونالډ ټرمپ په شکست وحشت زده یو او نه هم د هغه په ځای د جو بایډن په جانشینۍ حیران یو، بلکې د خپلو ملي ګټو پر اساس فیصلې کوو او خپلو نړیوالو قوانینو او اصولو ته پابند یو. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د حکومتي ځواک او وسلوالو طالبانو ترمنځ اخوډه به مغره زه په زیاتېده دی او داسې کومه ورځ نشته چې یو شمېر کسانو وینه ونه بهیږي، حال دا چې ټول افغان ولس د تمه درلودله چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ډلې ترمنځ په موافقې پسې او بیا هم د بین الافغاني خبرو اترو په ترسره کېدا سره به د کراری او ثبات مخ وویني، خو له بده مرغه داسې ونشول.
اوس هم راګرځو د کابل چاپ ځینو نننیو ورځپاڼو ته چې له انټرنیټ هم راخستي او له تاسو سره هم شریکوو. البته باید ووایو چې دغه لیکنې د دغو ورځپاڼو خپل دریځونه دي. د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د افغانستان د سولې فرصتونو، د جګړې لیکو ته د خوشي شوو طالب بندیانو بیرته ګرځېدل او د سینما پارک نړولو په اړه تبصرې او لیکنې کړي دي. هشت صبح ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلی دی افغان حکومت باید له امریکا او عام افغانان باید له افغان حکومت څخه وپوښتي چې د طالب بندیانو د خوشي کېدو ضمانت څه و. ورځپاڼې بیا لیکلی دی د سرمقاله لیکوال دا پوښتنه په داسې حال کې مطرح کړي چې افغان حکومت په وار وار ویلي خوشي شوي طالب بندیان بیرته د جګړې لیکو ته ستانه شوي او عملا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره جنګیږي. لیکوال بیا زیاته کړي دا چې امریکا له طالبانو سره پر شوی هوکړه ټینګار وکړ او پر افغان حکومت یې دا باو راوړ څو د طالبانو څخه د پاسه 15,000 بندیان خوشی کړي، نو اوس امریکا او افغان حکومت عامو خلکو ته باید جواب ووایي. په سرمقاله کې ټینګار شوی افغان حکومت باید نه یوازې د جګړې میدانونو ته د خوشي شوو طالب بندیانو خبر او شمیر ورکړي، باید په دې برخه کې خپل ښکاره دریځ وړاندې کړي څو طالبان په خپلو ژمنو ولاړ واوسي. په دوحې کې د امریکا او طالبانو د هوکړې وروسته افغان حکومت د طالبانو څخه د پاسه 15,000 بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره په مشروع ډول خوشي کړل. د افغانستان حکومت له لورې هغه مهال ویل شوي وو چې د طالب بندیانو خوشی کېدل به په اوربند تمامېږي او یاد زندانیان به د جګړې لیکو ته نه ګرځي، هغه څه چې اوسې طالبان د خلاف ورزه ادا کوي. اوس د افغان حکومت تازه راپورونه ښیي چې له دغو بندیانو 1500 جګړې ته ګرځېدلې چې ډېری یې په روانو جګړو کې وژل شوي هم دي.
دا هم هیواد دولتي ورسپانه ده چې دا سلی کې د سولې لپاره له ترلاسه شوي فرصت باید ګټه پورته شي. په دې سر مقاله کې راغلی دی چې دا چې د امریکا تازه ټاکل شي ولسمشر جو بایډن ویلي له نړۍ سره به خپلې اړیکې بیرته ورغوي، نو افغان حکومت هم ترې غوښتي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي هوکړه دې لغوه کړی شي. لیکوال په سر مقاله کې له امریکا سره د افغان حکومت د دې غوښتنې لامل د امریکا او افغان حکومتونو ترمنځ شته دفاعي، امنیتي او ستراتیژیک تړونونو یاد کړي دي. د لیکوال په باور طالبانو تر اوسه د سولې خبرو په برخه کې خپل هیڅ کومه ژمنه نه ده عملي کړې. په همدې اساس د افغانانو ترڅنګ نړیوال هم نه غواړي چې له جمهوریت پرته بل کوم نظام پر افغانانو حکومت وکړي. نو طالبانو ته پکار ده چې ژر تر ژره له افغان حکومت سره لومړی په اوربند او وروسته بیا په پاتې موادو هوکړې ته ورسیږي.
خوږو دوستانو، مطبوعاتو ته د کتنې وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړم.
شاد او آباد اوسئ.
ګران مینوالو، ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. که غواړئ چې په انټرنیټ زموږ ژوندۍ خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصرې او نور مطلبونه ولولئ، نو زموږ د سایټ ادرس در سره ولیکي: parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو، نور مو په لوی او مهربان خدای سپارو. اعلی ممل او ملګری، thank you.